د آزادی میلمه.
د آزادی میلمه پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن موج باړن لیکوال او فعال جبار فراز میلمه دی چې څه باندې شل کتابونه یې ژباړلي او دوه خپله لیکلي دي. پر زیاتو مسایلو یې مقالې هم خپله لیکلي او هم ژباړلي دي. زیاتې ژباړې یې له انګریزۍ، سویډنۍ او فارسي ژبو کړي. ځینې مقالې یې له اردو څخه ترجمه کړي دي. جبار فراز وخت نا وخت د ژباړې پر وخت د امانتدارۍ د ساتلو، د کلماتو د انتخاب، ژبنیو جوړښتونو او نورو موضوعاتو په باب په ټولنیزو شبکو کې بحثونه کوي چې بیلابیل کسان ورباندې خپل نظریات شریکوي او یا هم خپلې سپارښتنې کوي. جبار فراز، د ازادي میلمه پروګرام ته مو ښه راغلاست وایو. پیل به له دې وکړو چې ژباړه ستاسو په نظر ولې مهمه ده؟
سلامونه صالح صاحب ته اورېدونکو مننه. دا خو یو ډېر غټ سوال دی. ژباړه دومره مهمه ده په دغه کې، په ژبه کې لکه لیکله، لکه خپله تخلیق، لکه تحقیق، د یوې ژبې او د نورو ژبو ترمنځ یو پل دی. او دا یوازې الفاظ نه دی، بلکې دا افکار دی، تاریخ دی، کلتور دی او نور ډېر مسایل دي چې پر دا پل باندې د دوو ژبو ترمنځ تیر او راتیریږي. نو که چیرې ژباړه نه وي، ته فکر وکړه که مثلا ژباړه موږ د ژبو څخه وباسو، یوه ژبه به د بلې ژبې د پرمختګ څخه خبریږي. پښتو به مثلا په دې څه خبریږي چې په اردو کې څه روان دي، په فارسي کې څه روان دي، په انګریزي کې څه روان دي، په دنیا کې څه روان دي. انګریزي یعنی دنیا، نو په دنیا کې بیخي له دنیا سره دغه لاره کته کېږي، دا پل د منځه ځي. ژباړه ډېره مهمه ده. د اهمیت تر ټولو عمده دلیل یې دا دی چې دا یو پل دی. یوه ژبه د یوې ژبې ویونکي د بلې ژبې د تکرار نه وایي، د بلې ژبې د کلتور، معلوماتو، تخلیق او پرمختګ او تاریخ څخه خبریږي، او بیا کولای شي دغه څخه په خپله ژبه کې استفاده وکړي، همې میتودونه را خپل کړي، همې ژانرونه را خپل کړي، او همې مطلب هغه کلتور هغه شان ته د یو زاویې څخه وګوري او په خپله ژبه کې په یو ډول نه په یو ډول استفاده ځینې وکړي.
د بیلابیلو کلتورونو او د بیلابیلو ټولنو د وګړو ترمنځ ځینې نزاکتونه وي. مثلا په ایران کې ځینې کتابونه چې له انګریزي او نورو ژبو ژباړل شوي دي، حتی ځینې پاراګرافونه ورڅخه ایسته کړای شوي دي، یا هم ځینې مفاهیم اړول شوي دي، په دې خاطر چې د ایران ټولنه له غربي ټولنې سره توپیر لري. په دې برخه کې ستاسو سپارښتنه څه ده چې سړی کوم ټکي په پام کې وساتي؟ ځینې کسان ټینګار کوي چې د امانتدارۍ د خوندیتوب دپاره په کار نه ده چې تاسو مفاهیم بدل کړي یا ځینې پاراګرافونه د ژباړې په وخت کې وغورځوي. په دې برخه کې غواړم ستاسو نظر واورم.
ولله داسې دی چې زه خپل ډېر به نه وایم، یو څو داسې اثر ما ته په مخه باندې راغلي دي چې هغه زما خوښ شوي دي، ما ته یې خوند راکړی دی، او تر هغه حده پرې مې خوښ شوي دي چې زه ترجمه کړم، وخت پر تېر کړم، دا وخت ورکول او د انرژي مصرفول راته یو منطقي کار ښکاره شوی دی. مګر خاص په دا خاطر د کلتوري اساساتونو او ځینو مطلب مذهبي، کلتوري او ځینې نور مسایل، ځینې اساساتونه دي چې باید یو ژباړن په یال کې یو مسؤلیت لري د ټولنې او د خپل هیواد او د خپلې ژبې او د خپل خلکو په مقابل کې، ځکه دی دغه منځ څخه راوځي. په دا خاطر باندې ما شطر اړولی ده چې په هغه کې ځینې داسې مسایل وه چې که هغه ما ایسته کړي وای یا مې ایسته کړي وای، بیخي موضوع ته تاوان رسېدی، موضوع څخه بل شی جوړې دی، زه مجبور وم چې هغه بیا مداخله پکښې کې وکړم، او هغه مداخله تر دې حده پورې پکښې کېدله چې هغه د امانت تاوان رساوه، او یا داسې پرده پر واچوم چې په هغه کې د لیکوال او یا دغه ژانر سټایل ته تاوان رسېدی، دا روح ته تاوان رسېدی. امانت یوازې دا نه دی چې ته موضوع مفهوم را انتقال کړه، هغه الفاظ را انتقال کړه، بلکې امانت دا هم دی چې د لیکوال سټایل ته تاوان ونه رسېږي، دا د لیکنې سټایل ته. هر لیکوال ځانته یو سټایل او تګلاره لري، لوی لیکوال. نو اوس مثلا نجیب محفوظ که راواخلې، مطلب د یو بل کیسه لیکوال، د یو بل مشهور ناول لیکوال لکه مثلا د ترکیې اورهان پاموک، ته د سره پرتله کې یو غټ فرق دا دی چې د دې دوه سټایلونه بیل دي. نو که ته د یو لیکوال د ټولنیز اساساتونه، د یو بل مصلحت پر بنسټ باندې د یو لیکوال د آثارو څخه پاراګرافونه ایسته کوي، د دې لپاره چې خپل دغه ته سم کې داخلي ټولنیزو اساساتونو دغه ته یې سم کې دا چوکاټ ته ورواچي، نو بیا خو دا لیکوال د پېژندلو څخه ووتی، خلک به صرف الفاظ وایي، دا بالکل دغه ته تاوان رسېږي او دا امانت ته تاوان رسېږي، یعنې د څو اړخونو څخه تاوان رسېږي.
ژباړه په خپله د ژباړن د علمي سویې په لوړولو کې څومره رول ادا کوي یا د ده د لید په پراخوالي کې؟
ژباړه داسې یو پروسه ده چې انسان چې ته ور ولوېږې، ته دا ژباړه، دا پاراګرافونه، دا شان تر ډیر پورې د ژباړن زما خپله تجربه چي ده. زه خپل کتاب وایم اکثره وخت او بیا مطلب چې خوشیږي بیا ترجمه کوم. نو دا اول ځل ویل ماته زما د معلومات په اضافه کې تر هغه ترجمه تر پروسې ډیره فائدہ لري، ځکه هغه وخت زه د دې لپاره وایم چې زه پوه شم چې د موضوع په کوم اړه ده، د کوم اړخ څخه مهمه ده، ولې مهمه ده، او د چا لپاره مهمه ده، آیا د ډیرو لپاره مهمه ده او که د یو خاص ګروپ لپاره مهمه ده. نو بیا چې زه کله بیا د ژباړې پروسه شروع کوم بیا نو زما ډیره توجه او تخنیکي اړخ دی، د پاراګرافونو جوړښت دی، په هغه باندې د پښتو جامع اغوستلو ته، په هغه باندې د هغه تسنو څخه د ایستلو، یعنی دا پروسه دونه ستړي کوونکې چې زما څخه هغه مفهوم چې باید زما په لید کې مطلب اضافه راوستلی وای هغه وګونه نه کوي. خو په اول ځل او یا وروسته بیا د تصحیح پر وخت باندې په دغو دوو پړاوونو کې یو څه فایده لري، مګر خپله د ژباړې پروسه چې ده هغه داسې پروسه ده چې هغه یعنی ډېر تخنیکي ده. ژباړه دا نه ده چې مطلب ته یو کتاب ژباړې، یو کتاب که ته ژباړې باید تاسو سل اتیا نوي کتابونه باید تا نور ویلي، خپله ژبه دې ښه زده کړې، په خپله ژبه باندې ښه مرور ولري، لیکنۍ ژبه باندې ښه برلاسي یې. نو هغه مسایل چې ستا د یو کتاب ترجمې ته آماده کوي، کوم آمادګي چې ته ورته نیسې، هغه ستا د علمي زاویې د علمي معلوماتو او د علمي پانګې په اضافه کولو کې هغه پروسه تر خپله د ژباړې تر د تخنیکي پروسې هغه پروسه ته د ژباړن د جهان بیندې او د معلوماتو د پراخولو لپاره ډېر ګټور ده.
څه فکر کوي چې د یو ژباړن لپاره یا هم د ژباړې په وخت کې پر دواړو ژبو برلاسي څومره مهمه ده؟
دا واقعاً مهمه پوښتنه ده. اوله ژبه چې کوم کتاب دی، دا کوم موضوع پرې لیکل شوی ده، دوهمه ژبه چې ستا خپله مطلب هغه ژبه ده چې ته ورته ترجمه کوي، اوله ژبه او دوهمه ژبه، په دغو دواړو ژبو کې دغه ژباړن باید تر ډېره ځایه پرې پوهي، باید داسې نو نه چې دی وایي چې زه بس د الفاظ باندې پوهېږم، دا یوازې الفاظ ترجمه کول په تېره بیا یو ژانر څخه بل ژانر ته فرق کوي. اول دوار دا ډېره مهمه مسله، مثلا که ته یو تحقیقي اثر راژباړې، که ته یو داسې اثر راژباړې لکه مطلب ساينسي تخنیکي یو بل تحقیقي اثر، د دغسې اثارو د ترجمه کولو په وخت کې که یوازې هغه الفاظ سړی په پوهي، هغه ژبه دومره زده چې مطلب دغه الفاظ به ترجمه کړی شي او سمې ترجمه کړی شي، هغه دونه مهمه نه ده. مګر که فرهنګي اثارو ته راځم، ادبي اثارو ته راځم، مطلب ناول سو لنډه کیسه سو ده، او یا تاریخ ته راځو، په دغو ژانرونو ترجمې ته راځو، په دې صورت کې نو باید پر اوله ژبه باندې ژباړن ډېر قوي مرور ولري، هم باید تر ډېره پورې دغه ژبې دغه اصطلاحات بېلابېلې اصطلاحات څخه خبر وي، خپله د دغه هېواد چې دا ژبه پکښې کې ویل کېږي، د دغه خلکو د فرهنګ او د مسایلو څخه باید یو څه معلومات ولري. دا ژبه باید الفاظو تر کچې یو څه زیاته زده وي، یعنی پر روح باندې پوهېږي. بیا په هغه صورت کې دی کولی شي چې دغه اولې ژبې څخه هغه اثر چې ادبي اثر دي، لکه ما چې مخکې مثال ورکړي لنډه کیسه سو ناول سو داس، په دا یوازې وچ الفاظ نه دي، بلکې د دې تر شا احساسات دي، د دې تر شا یو غټه کیسه ده، د دې تر شا یو داستان پروت دی، د دې تر شا انسانان دي. په هغه باندې سره خلاصولو لپاره الفاظ باندې د پوهېدل چې دي کم دا دغه نه کوي، دا کفایت نه کوي. مګر تر اولې ژبې بیا په خپله ژبه کې، په دومه ژبه کې، پر دغه ژبه باندې برلاسی تر اولې ژبې ډېر مهم دی، ځکه ژباړه داسې یو دغه د یو پروسه ده چې په هغه کې ډېر اسانه انسان د اولې ژبې تر تاثیر لاندې، تر اغېز لاندې راتلی شي، ناخو دغه دونه تر تاثیر لاندې راتلی شي ډېر اسانه. هر څوک هغه که مسلکي که اماتور ژباړنې، که ډېر ژباړې کوي که لږ ژباړې کوي، یو پړاو یو وخت داسې راځي د ژباړې په اوږدو کې چې دی د اولې ژبې تر تاثیر لاندې دونه ډېر راځي چې د څخه د خپل د ژبې هغه طبیعي جوړښت ایرېږي، او ناخداګه د جملې او پاراګرافونو او دغه ژبه دغه اولې ژبې تر اغېز لاندې کېږي، او هغه رقم سکشتون هغه رقم جملې د انسان څخه لیکل کېږي. دغه دومه ژبه باندې انسان باید یوازې دا کفایت نه کوي چې ستا مورنۍ ژبه ده، ستا باید لیکنۍ ژبه هم زده وي، د ګړنۍ ژبې تر څنګ باید لیکنۍ اړخ باندې هم باید ډېر قوي برلاسی ولري. د دې لپاره مطالعه، ډېره مطالعه په خپلې ژبې کې پکار ده، د هغو کتابونو د هغو لیکنو مطالعه شایم چې هغه په ښه نثر باندې لیکل شوي دي، د ښو مفکر متفکر لیکوال لخوا څخه لیکل شوي دي، چې هم فکر ولري، هم یو څه ولري، یو محتوا یې یو څه غوښنه وي، او هم ښه نثر وي، تر څو انسان پوه شي یو جمله څنګه لیکل کېږي، یو مفهوم، مختلف مفاهیم، مثلا سختې جملې، اسانه جملې، دا څنګه مطلب سړی کولی شي په بېلابېلو الفاظو باندې ولیکي. یعنی په دواړو ژبو کې مرور بیخي مهم دی، خو په دوهم ژبه کې برلاسی ډېره مهمه ده.
فرصت ځینې کسان د ټکی په ټکی ژباړې پلوی کوي. ځینې نور کسان بیا ټینګار دا کوي چې تاسو باید مفاهیم راوژباړئ، مثلا له اصلي متن څخه هغه مفهوم راواخئ، خپلې ژبې ته یې واړوئ په خپلو الفاظو، او هغه د خپلې ژبې ادبي جوړښتونو ته په پام سره یا د ژبپوهنې له اړخه دغه د خپلې ژبې رنګ او خوند ورکړئ. په دې برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
زه بیا دغه اثر پر دوه برخه منم، چې یو تحقیقي اثر، تخنیکي اثر دی، او یو ادبي او مطلب دا اثر دی. په ادبي اثرو کې چې ناول، لنډه کیسه او مطلب تاریخ او دا مسایل چې دي، هغه یو خاص سټایل باندې لیکل کیږي. په هغه کې یوازې الفاظ یوه پښه ده دغه اثر، او روح د ننه کم دغه چې سټایل چې دی هغه بل پښه ده. که دغه ادبي اړخ باندې فوکس وکړو، د متن دغه امانتداري چې ده، دا دوه شیان دي. زما په نظر یو سټایل یا سبک دی چې هغه ته باید هغه لیکوال توجه وکړي، او بل د متن اصل مفهوم ساتل دي. او په هغه کې هېڅ راز پټه لاسوونه نه کول دي. پټه لاسوونه په دې معنی چې په متن کې په یو نه یو دلیل څه اضافه یا هغه تحریف کړای شي، مثلا په داسې ډول باندې چې خلک فکر وکړي، لوستونکي فکر وکړي دا د لیکوال کار دی، نه د ژباړن. په بله ژبه مثلا زیاتونه یا لاسوونه باید ښکاره وي، مثلا لوستونکي وپوهېږي چې دلته څه زیات شوي یا اړول شوي دي. مطلب که څه په ادبي اثر کې ژباړن حق نه لري چې دا کار وکړي، زما خبره نه خوښېږي. ادبي اثر ته د یوې کټګوري ته کراسو، دلته یوازې د مفهوم انتقال امانتداري نه ده، بلکې د لیکوال سټایل چې بار بار ما پر دې باندې ټینګار وکړي، بیخي ډېر تکرار نه شي، ستړي کوونکی نه شي، چې هلته باید د لیکوال و سبک باید توجه وشي. نجیب محفوظ او اورهان پاموک دا دوه بیلابیل لیکوال دي، دوه بیلابیل سټایلونه لري. که ته دواړه په خپل سټایل ته راواچې، یو پاراګراف دی ولولې راوایخې په خپل سټایل باندې، په خپل هغه مفهوم یې ولیکې، که د بل دم ولیکې، دا به ستا تخلیق شي، دا به ستا سټایل او سبک شي، نه د نجیب محفوظ او نه د اورهان پاموک. دا به یو شي، دا به دوه جلا نه شي. یوازې دا نه ده چې مطلب تحت لفظي متسخ لړۍ ځان وساتي، مفهوم باندې انتقال کړي، نور امانت خلاص شو. داس نه ده، خو تحت لفظین باید نسی، یعنی په عین حال کې باید پښتو جامع په دغه پښتو کلم په دغه اثر باندې اغوستل شوی، یعنی مکمل پښتونی. داس نه چې لنګورته او کمیسه د پښتو یا نور پښتو غو نکټه یو داس، یعنی مطلب د انګریزي او د نوري چې دغه څخه به کارتون جوړیږي، هم مکمل باید پښتو وي، او هم باید سب کو دې شان ته توجه وکړي شوی. په دغه خاطر باندې ادبي اثر ترجمه چې دغه داس ډیر اسانه کار نه دی، ډیر ریاضت او ډیر مطالعه او ډیر تمرین ته ضرورت لري.
ځینې تجربه کار کسان چې ژباړه کوي، ځینې وایي چې مثلا د خپلې کورنۍ یو غړی ځان ته مجسم کوم، مثلا خپل مور. کله چې ژباړه کوم نو داسې روان ژباړم لکه چې غواړم خپل مور ته دغه د کتاب مطالب انتقال کړم. په دې خاطر چې ژباړه ډیره روانه او ساده راسي، هم فهمه راسي، ستاسو نظر څه دی چې باید کوم ټکي په پام کې وساتل شي؟
دانادار چې خپل سټایل دی، یو څوک یو ډول باندې مطلب ځان راحت احساسي، څوک بل ډول باندې. زه په دې نظر باندې یم چې ترجمه یا لیکنه یا هر څه چې دي، دا اول ځل چې سړی پر کاغذ باندې لیکي، دا یو خاکه ده. دا په هیڅ وجه باندې یو پروډکټ نه دی. پروډکټ بیا وروسته د پروسیدر ختم وروسته چې یو څه وکړم بکړه کې واخیستل شي، یو اونۍ، دوه اونۍ، درې اونۍ، انسان وخت ولري، میاشت، چې بیخي هغه مسایل د چا هېر شي، بیا وروسته راولاړ شي، دا متن ولولي ولولي ولولي، څو ځله تکرار کړي، ویلولي ویلولي، د جملې سره کښته راپور دي کړي، تر هغه حده پورې چې سټایل او مفهوم ته تاوان ونه رسېږي، تر څو د هغه رواني، هغه کم شان چې جملو او رواني د پراګرافونو رواني او ته تاوان رسولی سکتګي په کښې راوستلی، د هغه ځینې ایسته کې سیقه لیکي، سیقه لیکي، تر څو چې دی روان شي، دا متن روان شي، هر پاراګراف روان شي، یو پاراګراف ته لوړ پاراګراف ته لاندې پاراګراف سره یو هغه کومه لازمي او منطقي او دغه چې د یو ربط چې دی هغه باید ولري، لکه انسان چې خپله په خپل ژبه باندې یو لیکنه کوي، هغه رقم باید د پاراګرافونو سره ومشلېږي او روان شي. یعنی که چیرې داسې کېدلی شي، که چیرې امکان ولري چې امانت هم پکښه کې زیانمن نه شي، او څوک وکولی شي چې مطلب یو غټ پاراګراف، یو غټه جمله راواخلي په خپله ژبه کې، په پښتو کې یا لنډه کې، او یا پر څو برخو باندې وویشي، ماته راماته کې د پښتو قالب ته سمه کې، واقعا په دې کې صاحب نشته، دا ښه خبره ده. خو که چیرې دا ماتوالي کې بیا مفهوم ور سره ماتېږي، نو بیا باید تر دې سړی تیر شي، بیا باید یو بل لار ورته وسنجي، په یو بل ډول باندې. دا تخنیکي مسایل دي، ته خپله ښه به پوهېږه، ته په دې تجربه لرې چې سړی باید بېرته هم پښتو ته سمه کې، هم بېرته مفهوم په کښې کې راواخلي. یعنې داسې نه چې ماتو راماتوالي لنډون کې باید داسې نه شي چې مفهوم ته تاوان ورسېږي.
په خپله لیکوالو ته ستاسو سپارښتنه څه ده؟ په دې خاطر چې سبب ورځې ک مقاله کوم کتاب یا کوم علمی اثر بل ژبې ته ژباړل کیږي، دغه لیکوال کوم ټکي په پام کې وساتي چې سبا هغه ژباړن ورسره په تکلیف نسی او وکولی سي چې د دې کتابونو په اسانۍ ترجمه کړي؟
هغه ډیره اسانه ده د لیکوال لپاره، خو جملې لنډې کې او تکرار کم کې، د معادل کلماتو د استعمال څخه ډډه وکړي، مطلب یو مفهوم چې په یو توري باندې رسیږي، ضرور نه دی چې پته په بغل کې بل هغه د هغه معادل مرسله ولیکي. که جملې لنډې کې نقطه گزاري ته توجه کې، کامه پر ځای استعمال کې، ټکی پر ځای استعمال کې، شارحه پر ځای باندې استعمال کې، نو هغه د مترجم لپاره بیا کار ډېر اسانه کوي. هغه په دې کې نه ورکیږي چې مطلب د جملې نیمه برخه، آیا دلته جمله نیمه سوله کله جمله روانه ده، دا نیمه برخه د اول نیمه برخه سره څونه تړاو لري، دا آیا درېمه حصه لري که نه لري، یوه ټوله مکمله یوه جمله ده. یعنی دا نقطه گزاري ډېر مهم شی دی. نه که چیرې یوه نقطه ده مثلا کامه ده، که چیرې ته یوې خواته راواړې مفهوم بیخي یو څو اتیا درجه اوړي، که چیرې درې وتورې ورواړې خواته بیا بیخي مفهوم بلې خواته اوړي. نو دغه نقطه گزاري وو او د جملې لنډونو سکشتو دې شان ته لیکوال توجه وکړي، بیا د ژباړن لپاره یو څه کار اسانه کیږي.
ځینې کسان چې کتابونه لیکي یا ځینې کسان چې کتابونه ژباړي، هغوی تر لیکلو یا تر ژباړې وروسته یو وقفه راولي. مثلا په خپله ارواښاد شپون صاحب په یو مرکه کې ویلي وو چې کله یو کتاب لیکي نو یو څو میاشتې یا څو هفتې وقفه راولي، او هغه وقفې نه وروسته چې خپل کتاب بیا لولي داسې فکر کوي چې دا بل چا لیکلی دی. نو په هغه وخت کې دی په اسانۍ سره کولی شي چې ایډیټ وکړي، په هغه کې تغیرات راولي یا ځینې ژبنی سمونې په هغه کې وکړي. تاسو څه کوئ کله چې د ژباړې مرحله بشپړیږي، دغه نورو مراحلو ته دستي اقدام کوئ که تاسو هم یو وقفه راولئ؟
ما خپله دا تجربه کړې ده. تجربې دپاره مې هم څو ځله داسې کوشش کړی دی چې زه کولی شم مطلب د یوې ورځې کار په دا سبا باندې زه ایډیټ کړی شم، خو هغه زه ناکامه شوی یم. حتی دوې درې ورځې یوه اونۍ وروسته هم نه یم توانېدلی راولاړ شوی یم. دا تېره برخه مې کتلې ده یا تېره برخه مې کتلې دي، اصلا مې دا وس نه دی رسېدلی چې زه یو څه تغیر پکې راولم، یا جمله ماته را ماته کړم، یا پاراګراف سر جوړ را جوړ کړم، یا یو جمله مطلب بیرته را سره جوړه کړی شم. ماته هر څه بیخي صحیح ښکاره شوي دي، ځکه زما لا هم هغه پروسه په یاد وه، ځین کې مې پاته وه را سره وه. نو د هغې ماته دا اجازه نه راکوله زه دغه هغه تصحیح چې مطلب څومره په کار ده هغه زه عملي کړم. نو بیا ما ځان سره وویل چې نه، دا ګټه نه کوي، دا بیرته عین هغه خبره ده. دا د ترجمې پروسه ده، ترجمې پروسه کې تصحیح نه کیږي، ځکه دا یوه پروسه ده، باید مکمله وتړل شي. دا چې وتړل سول یو کوچنی وقفه پکښې کې واخله، بیا وروسته کله چې مې دا کار وکړي کامیاب سوله خبره، بیا زما بیخي لکه څنګه ارواښاد شپون صاحب تاسو وویل چې هغه وایي چې بیخي د چای رسوي دي، د چای ریږي، بیخي فکر کوي چې یو نوی شی لولي. کله چې دغه احساس تاته وسو چې ته یو نوی شی لولي، بیا ته کولی شې په هغه کې تغیرات راولي، تر څو دا احساس تاته نه سوی ستا لپاره هغه هماغه شی دی لکه څنګه چې د ژباړې پر وخت باندې ته کومه اصلاح نه سي پکښې راوستلی. زما په نظر زما د تجربې پر اساس
د غرب په دې بوخت ژوند کې دا هر څه څنګه تنظیموي؟
ولې زندگی دلته ډېره بوخته ده، تاسو معلومیږي خپله په همدې زندگی کې تاسو روزګار را روان کړی دی. زه دوه ماشومان لرم، واقعا دا سخته ده چې مطلب سړی دلته په دې بوخت ژوند کې سړی باید هم کورنۍ کې دلته بل څوک نشته چې تاسو سره د کورنۍ په د ماشومانو په روزلو د هغو په ارامولو د هغو په تربیه کولو کې تاسو سره کومک وکړي، لکه څنګه چې زموږ تاسو په ګډه ټولنه کې په افغانستان کې مطلب هلته دي چې مور ورور داسې څوک ستاسو سره یو بل کومک کوي. دلته باید هر څه ته خپله رسېدګي وکړي، تاسو ته معلومیږي دا اړخ چې د ژوند یو بیخي د ورځې یو ډېر غټه برخه نیسي، او بیا مطلب کار او بیا مطلب نور مصروفیتونه سوداوي او دا مسایل. مګر پر دا هر څه سربېره دغه مطالعه او ترجمه، دې ته زه د یو تفریح په سترګو باندې ګورم، کته زه داسې داسې یو بوختیا په سترګو ګورم لکه زه چې مطلب د دغه ټولو بوختیا د نورو مسایل څخه د سټرس څخه زه لکه څوک چې یو ځای په یو کافه کې کښېني، یو ارام موسیقي اوري، د سمندر په غاړه باندې کښېني، یو ځای مجلس کوي، زه په دغه سترګو باندې ورته ګورم، ځکه دا زما هابي ده، زما د خوشي هابي ده، بوختیا ده، دې ته زه پناه راوړم، یو ګړی ارامېږم. تر پخوا اوس یو څه فرق کړی دی، ځکه مخکې زما مطلب یو ماشوم او یا هیڅ ماشوم چې مې نه درلودی هغه وخت چې وو هغه وخت یو څه زیات وخت چا ورکولی سوی، اوس هغه اوونه وخت سړی نه شو ورکولی. نو که انسان یو څه چې د چا خوښیږي ډېر د دغسې یو تفریح په سترګو ورته وګوري، نو بیا کولی شي هم وخت ورته بیل کړی شي، هر څومره بوخت وخت کې په بوخته ورځ کې او هم یو څه ذهني آرام پتر لاسه کړی سي. ما دغه تک لار مخته چوي او تر ډیره پکې کامیاب.
تاسو په افغانستان کې د یوې داسې اتحادیې اړتیا څومره ګورئ چې یوازې ژباړې ته کار کوي، یا یوازې ژباړل شوي کتابونه خپروي، ایډیټ کوي، او همدغه مسؤلیت وي چې د ژباړنانو کارونه هم اسانه سي او د کتابونو د چاپ مرحله هم تر پخوا چټک سي؟
دا پروسه زه نه پوهېږم چې مطلب ستاسو اشاره وکړم، خاطر که دا چیرې د یو دولت په کچه باندې، په دولتي کچه باندې دا به ښه وي، خو نه تر هغه بریده پورې چې خبره سانسور ته ورسېږي. ژباړه هم خپل ځان ته یو سټایل لري، هر ژباړه هم ځان ته خپل یو سټایل لري، نه دا چې هغه زیانمن کې که تر هغه بریده پورې نه وي چې تر هغه سری کشه پښه ور وانه وړي، او هغه خلک چې هلته کار کوي په هغه بورډ کې، په هغه ځای کې، په فلټر کې، هغه مسلکي خلک وي او هغه پوه خلک وي، تکړه خلک یې، بیا نو دا واقعا لکه څنګه چې تا وویل دا ډېره ګټه کوي. تر ډېره پورې په دا غربي ټولنه کې دلته چې دا آثار چاپېږي، تر ډېره پورې دغه رقم خلک د خپرندوی ټولنې لري، هغوی کوم یو ژباړن خپل ترجمه ور سپاري او یو لیکوال خپل آثار حتی لیکي، دا پړاو پر پړاو باندې، حتی چپټر پر چپټر باندې دغه خپرندوی ټولنې د خوا څخه، د هغو دغه بورډ، د مسلکي بورډ، د ایډیټ بورډ د خوا څخه دا شی کتل کېږي، لیکوال یا ژباړن ته مشورې ورکول کېږي، پلت راغه بریده پر لاسونه نه پکښ کې چې د ژباړن هغه سټایل او سب کو هغه مسایل ته تغیر ورکړي، دغه یعنی په هغه کې به ښه زیاته مداخله نه کوي، کوم مشورې وشان چې ورکوي، کوم مرسته چې کوي هغه ډېره، یعنی هم د ژباړن هم د لیکوال پیټي ور سره د قصو کوي، او هم دغه مزل چې دی وي تر هغه منزله پورې په دې کې ډېر کومک ورسره کوي. دا ډېر ګټور کار دی. متاسفانه دلته ته پوهېږي چې دا څونه پاره چې کار کوي، دا داوطلب دي، څوک پیسې نه ورکوي، حتی به امبې لیکي خپله، امبې ترجمه کوي خپله، امبې په خپله تمویل کوونکي پسې ګرځي پیسې درکوي.
نو اوس چې دا هر څه د یو شخص د خوا تر سره کیږي، چې هم به کتاب په خپله انتخابوي، هم به په خپله ژباړي، هم به په خپله خپرندوی ورته پیدا کوي، بیا هم به په خپله یو مالی کس ورته پیدا کوي چې مالی چارو مسؤلیت پر غاړه واخلي، دا خو ډېر لوی کار دی. نو ستاسو نظر څه دی که چیرې یو بورډ داسې ایجاد سي چې د ایډیټ او د چاپ مسؤلیت هغوی ته راجع کیږي، اوس که په کتاب کې کومه غلطي راځي، کوم څوک انتقاد ورباندې لري، خو ټوله د انتقاد ګوته یوازې همغه ژباړن ته نیول کیږي؟ که داسې یو بورډ وي، فکر نه کوئ چې د ژباړن مسؤلیتونه به هم کم سي، او که کومه غلطي بیا هغه کولی سي ووایي چې مثلا دغه بورډ ما کتاب کتلی، په کار ده چې هغوی دغه اصلاحات راوستلي وای؟
دی به مکمل ډول به هر څه ته ولاړ دی، دېکې شک نشته، او په دې کې هم شک نشته چې غلطۍ به هم پکښې کې زیاتې، ځکه د یوه نفر کار نیمګړی نسبت دوو درو نفرو څلورو نفرو ته، هر څومره چې فلټرونه او دغه ایډیټران زیات وي، به درې نفر وي، د هغو نه د غلطیو امکان کمېږي، هغو نه یو اثر، یو شی ښه راځي، ښه کمال ته ډېر نږدې کېږي، نو طبعا به هم غلطۍ پکښې کې زیاتې، هم به د ژباړن مسؤلیت ډېر زیاتېږي. خو ژباړن او هر د مشتاس پښتو کې وایي چې هر انسان تر خپل وسه پړ دی، تر څو نه ځای پر چې یو ژباړن یا لیکوال کولی شي، تر هغه حده پورې د خپله هڅه کوي اخري، او هر څوک باید همداسې وکړي چې تر هغه اخري حده پورې سړی باید خپله انرژي ونه سپموي، تر هغه حده چې نور تر هغه وروسته چې څه نه کېدل، هغه نور د تر مسؤلیت به اضافه خبره ده. بیا باید لوستونکي باید دې ته توجه وکړي چې مطلب نور څوک نشته، د کومک هر څه دی خپله کوي، حتی ډونر هم دی ورته پیدا کوي، دې ته باید یو څه دی، باید یو څه خپله وګریوان ته سر کښته کړي، یو څه باید معاف کړي دا خلک.
ژباړن فعال او لیکوال جبار فراز، مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره برخه واخیسته. د ازادي میلمه پروګرام کې پر بیلابیلو مسایلو له بیلابیلو شخصیتونو سره خبرې کوو. تر بل پروګرام مو پر خدای سپارو.
د ازادي میلمه